له ازادي ملما
فاصل کې زه د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په مایل دره کې زمونږ کلی شمیانو میږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بیدندم درلودله. نو ما دغه خپلې ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شامیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو. بیا وروسته د دې لپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب پټیل چې زه باید مرکز ته لاړ شم اول ته خپل له روحانه علی لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا هم دا و چې زه ډیر کشروم په هغه وخت کې یعنی شاید زما عمر به نه کاله به و البته چې زه نه تر لسو تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبی چې دا هغه په خپل وطن کې وولي. زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی اهمیت څومره دی. نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیروه. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډ ول هلته نو زه بیا روحان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوې لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غیږ کې لري چې دا غیږ څخه فارغ شوي دي. بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بالاخره بیا د روحان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم او هغه زما د خوښې پوهنځی هم و چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښې پوهنځي و چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هېواد بهر ده. نو دا زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو د تحصیل
پښی سپ تاسو ولې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات والدي انګلیسي ادبیات مو والدي او علاقه مو دغه ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و کوم مضمون کې تکړه وی مکتب کې څومره مروې؟
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه وم او ریاضی او هندسه او مثلثات چې ورسره راتلل دا راتلل زره سخت ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کومل یا دینی علوم چې کومل لغې کې مزډیر زیات لایق او ما ولې په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ارسو برم چې کوشش کوو د اقل یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړ نه و. ام زه مغه نمرې مو چې په اوسط شکل باندې بوي نه خدای مکرم د ناکامۍ ساته و نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې بوي. ولی په ټوله کې زه متر نه هم صنف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم تتللو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله مونږ نورو مکاتبو ته ولیږلو. هلته چې کله ولیږلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو. درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه بلکې دغه زمونږ د مکتب چون تر نامه پورې و بیا مونږ تقسیم کړلو روښان لیسه کې په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجود دی. نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمره شي څوک غواړي دوهم نمره شي. نو دغه کله چې موږ روحان لیسې ته لاړلو هلته دغه زموږ سالم رقابت له منځه لاړه په دې معنی چې هغه ملګري چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یو لسم صنف پورې موږ دغه د زده کړو سره زموږ علاقه مخ په کمېدو وه او هغه او دا ډېر مهم صنفونه دي لسم یو لسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کېږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دا دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د ده باعث شو چې زمونږ بیا لږ ذره علاقمندي له درس سره کمه کړه. ولې خوشبختانه بیا د یو لسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږ هغه د ملګرتیا ماحول جوړ شو، بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږ خپل زده کړو ته په شدت ادامه ورکړه، چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو. ولی هغه د نمرو کټګوري چې واز مونږ له 50 کته و بیا په دولسم کې، ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون، هغه د صنف ماحول، هغه تاثرات زمونږ سره پاتې شله.
یعنی د دینه ښکار چې تاسو ډیر اجتماعي کس وي، ملګرتیا او ملګرو شتون د ډیر ضرور په صنف کې ساتل لپاره. څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی، ننګرهار کې مو بیا درس وایلی، اوس چې کاناډا ته تللی یاست، اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي، دی مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي؟ که په ټوله کې د افغانستان دننه مغه د کلیوال سیمو خارج سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي، څه توپیر ویني؟
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره ورسته ځو هغه مره خوندور کیږي. که موږ په کابل کې وو هغه ډیر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغه ډیر خو، بیا په لغمان کې چې موږ په خپل ولسوالۍ خپل سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هیڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی. ولې امیدوار د دي، ولې یو تعلیمي برخه چې وه، تعلیمي برخه چې ته څومره د خارج ژوند ته نږدې کېږي، څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي، هلته فرصتونه زیات دي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټول ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو، هغوی به ما ته زده کړې راکولې. او همجنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایق شاګرد وم، یعنی په لومړي ځل ځل ته شاګرد وم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زمونږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره، د مکتب ځل ته د یو نوښتګر متعلم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې. نو د دې دپاره زه لایق زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره. ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه وو. هلته چې دی هغه پخواني استادان هم اکثره د نهم نه فارغ ول، چا تر یولسمه پورې مکتب لوستی وو، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول. نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډیره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم، لغمان بهتره وه، ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شول، دولسم پاسان استادان ځینې، او بیا یعنی دا مونږ د پاره هغه وخت کې هم غلیمت وو چې مونږ په خاصه توګه هلته بیا د دارالمعلمین څخه به زمونږ استادان مسلکي فارغېدل، یعنی لسانس به هم نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل، هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل، یعنی حداقل نسبتا مونږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډیره غوره وه. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو، بیا مثلا زمونږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکلو، ولې بیا په دوهم سمستر کې مونږ ډیر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپل ماسټریانې اخیستي وي او پی ایچ ډی کړو، بیا هغوی هلته زمونږ چې کله استادان شو، نو زمونږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړله. هلته بیا مونږ ډیر زیات مسلکي شلو. بیا تر څنګه چې دی مونږ دا زمونږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زمونږ د همدې د پانسون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به مزده کړې کولې، بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا و چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا مونږ د ماسټری په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چلته مونږ ماسټری وکوله، بلاخره هلته بیا مونږ زمونږ ژوند ډیر زیات ټیکنالوژیک شو، یعنی هلته مونږ د ټیکنالوژۍ سره آشنا شلو. مونږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي هغه د نسبت د آسیا شاید که ډېرو هېوادونو ته نه نو منځنۍ آسیا د ډېرو هېوادونو څخه، البته د ټولو نه نه، د ډېرو هېوادونو څخه د هغوی زده کړو چې دی ډېر زیات هغه په ټیکنالوژي پر ګاڼه باندې سنبال دي. نو هلته بیا مثلا زمونږ ژوند لا هغه شو، مونږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې، چې هغه بیا بیخي لا زمونږ دپاره یو نوی زمونږ په ژوند کې یو نوی تغییر و، یو نوی تبدیل و، چې بالاخره بیا یعنی زمونږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغله، نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره و. نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماسترې په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا مونږ هندوستان دا ټول دوره چې د سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره و.
په شای سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده، خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي، څنګه دي افغانان په ټوله کې؟ که دري ژبې دي، که پښتو والا دي، که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي، دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي، استعداد یې لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو دریمه ژبه ګرځولې وه، او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت و نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي، ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل، او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی، ځکه چې زموږ څومره ژبې چې مونږ زده کوو دا په دې معنی چې مونږ د هموغو نه هېوادونو هموغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو، او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي، ځکه مونږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، که هغه د کار په برخه کې، هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه، غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي، ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی، هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ مونږ تاجکان ورونه دي، کاغذ مونږ ازبکان ورونه دي، کاغذ هره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50-50%، البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائلو یا د اقل اگر نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهیږي.
په شی سه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه مو د پانتون دوری نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دي صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته وایي ستاسې ذهن کې حک شوی وي، هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون شو هغه د پښتو مضمون و. د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و، د ریاضي وروسته. البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه، ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه، د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړي توګه هغه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا روستاړی دی، دا به مې چې ویلي نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم. ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کړي چې ته ولې سوال نه لرې، نو دا به ټول صرف ما باندې خاندې، ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد مونږ وو، مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی نه، دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي، او سازان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا هغه خندون کې خاطره وه، کنه مونږ باید ډیر خز د کړې په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولې نه تر اخره پورې زل ځان قانې نو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمون. ما ویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید څوک پوه نشي چې زه پښې یم، یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم، شاید څوک پوه نشي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم، دری ژبه اوسم. ولی کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فورمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي، چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو، هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به استاد ویل چې څوک پښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو. هغه استاد به په دې نیتو چې ګواکې دوی ډېر زیات لایق دي. هغه خبره دا وه چې موږ به زده نه وو چې موږ څه پښتنه وکړو.
پشه صاحب اوس په افغانستان کې خی ډېر ځوانانو غواړي انګلیسي ژبه زده کړي، او تر ټولو مهمه دا چې دوی ور باندې وکولی شي کامل تسلط پیدا کړي، ښې خبرې وکړي، لیکل ور باندې ښه وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولی شي. تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوانو غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې هغه لارې او هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي؟
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې ومه، لکه زه د انګلیسي ادبیاتو یو فارغ محصل یم، ولې چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نه شوې کولی. د ادبیاتو لوستل په دې معنی نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسي خبرې وشي کولی. انګلیسي ژبه چې دی هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډېر ښه زده کیږي. او خیر پر صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم. که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده کوم، بلې پوهنتون او مکتب او دلته کورسونه شته، ولې که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کوم، هغه دا محیط ما ته پخپله دا ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ پختنی په انګلیسی وکم. هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسی دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه زه مجبوری مچ هلته دا محیط سره ځان عیار کوم، او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي، دا محیط ما اډاپټ کړي. او دلته سړی مجبوره کیږي، ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کړه. همدا علت دی ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي. هغوی دا ژبه په خپله په دې مکاتبو کې یاده، یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي، هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله، بلکې مغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي. یو خو دا د محیط موضوع ده، بلکه په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه، بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډېر زیات مهم دي. انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډېر زیات ضرور دي. د لیسننګ دپاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب، تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي. یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پښتنه وکړي زه ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټونی سٹاک فلمونه ډیر لیدل، هغه مثلا دا د آیرن مین په نامو دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله، چې په دریم نړۍ کې چروان دي، بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروری مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامو ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی، ولې هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي. مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري، یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي. کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده، ډېر کم مضامین شاید زموږ اپډیټ وي، ولې ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیرېدو سره تغییر کوي. مثلا عربي، مثلا انګلیسي.
په بخښنه سره ښایي زیاتره ځوانان هم دغه ستونزه ولري چې هغوی په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي، ګرامر ورته ښایي ټو بی ورب ورته ښایي، یا ورته د ورب تعریف کوي، سبجیکټ ورته تعریفوي، خو چې کله بیا عملي ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کیږي، بلکې یو عملي ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغه خبرې نه شو کولی. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر او کېدای شي رایټنګ ډیرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره بندې. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده؟
دقیقا ګوري، یواځینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاري کی هغه صرف د غزینی زمانه موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دا شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاري کی. دا غي پرته کتاسو کزمنګه ټول وادوال هغه څوک چې خاص د انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري کاغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي، نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږی خودل دي، کاغه راډیو وي، کاغه تلویزیونی برنامې، دا که خاص د انګلیسي مجلې لا غوږی چې د دې وکابلري کوي کیږي، لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه، لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوی ورژن د انګلیسي زده کړي په ټوله غربي نړۍ کې، نوی انګلیسي چې ده هغه په رسنیو او په فلمونو کې پیدا کیږي، چې دوی لکه ډیر شیان دلته، حتی زه دلته ژوند کوم، دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته، ما هغه ورځ زه یو چیرته یو جو ملک دلته یو څوک خدای پاماني مې کول، ورسره هغه ما ته چې هاف ا ګوډ ون، ما دا فکر وکړو چې دا ما ته دا وایي چې ته یو ډیر یو څوک خولري، یو څوک خولري، یا یو څوک ولري خولري، یا یو شای خولري. ما زما په فکر کې دغه وا، ولی په اصلیت کې هغه، په اصل کې هغه خدای پاماني وا چې خو وخت ولري. دا پوره دا نوې اصلاحات دي چې دلته اٹکیږي، یا تخ ورته په اصلاحاتو نور شیان دلته هر ورځ دا اپډیټ کیږي په ژوند کې، انیشیټیو راځي. دا ځینې لکه مخکې ما یادونه وکړه، ځینې ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي، لکه عربي او انګلیسي بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو میاشتو کې تغیرات راځي، اصطلاحات پکې ډیریږي، نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي. نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه له رسنیو کیږي او له نوي فلمونو کیږي کچیر، او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لیسننګ قوي کیږي، هم د دوی سپیکنګ قوي کیږي. دا دوه شیان د دغې او په کچیر ته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي، دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي. ولی هغه څوک چې مثلا بيخي تعلیم مې نه دی نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي، دا غوي د پاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي، چې یو مثلا نیوی فلمونه او بل هم چې درسنۍ، دا دوه چې دی بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي. موږ په زرګون انسانان په یا په لکونو انسانان په دنیا کې لرو چې هغوی د سره مکتب ویلی نه دی، ولی د بلې دنیا ژبې زده کړي دي. دا په دې معنی چې یا یې محیط نه زده کړي، یا یې مثلا د رسنیو نه زده کړي، او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي. لکه څنګه چې ډیری افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه، دا په دې معنی نه دوی په مکتبونو کې لوستي، دا په دې معنی دوی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلي دي، هغه زمانه نه دا فلمونه لیدلي دي، نو دوی دغه هندي ژبه زده کړې ده. که فکر وکوي ډیری هیوادوال زمونږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهیږي، که خبرې ونه شي کولای د اقل پوهیږي. نو دا دغه د فلم تاثیرات یا دغه دوی کوم رسنۍ چې تعقیبوي د هغې تاثیرات چې دوی دا زده کوي. نو د انګلیسي لپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو زمونږ په نه مصرف وشي، او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي، او نه مثلا موږ په کې ډېر زیات وخت ځای کوو، هغه هغه د انټرټینمنټ وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ په کې یو ژبه زده کړو، چې هغه لارې چارې دي چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې.
پښې سه تاسو مسافرین کړی دا رینا لا وچ اوس په کاناډا کې استه، هینته هم تللی استه، په دغه مسافرې موده کې مو څه داسې تجربې او لاسترونې درلودلې چې کچرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي، دغه لپاره مهم دي.
ګوري دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري. موږ ځینې انسانان چې هغه غواړي ډېر زیات متحرک اوسي او ډېر زیات زحمت وباسي، نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسترونې ولري، او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي. زه ډیرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی، ما ډیر زیات د سار کې وادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی، مالته د افغان ځوانانو په استازیتوب سپیچ درلود. زه د نړۍ سو ډیر مهمې جایزې ما ګټلې، لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلې دی. مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي، د مختلفو نړیوالو اورګنایزیشنونو نه مې ګټلې. ما هدف دا دی کچیر ته مونږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو، مونږ باید متحرک شو. مونږ باید ډیر زیات فرصتونه چې دی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي، یعنی مالی منابعو ته ضرورت نه لري. مونږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي، مونږ باید د دې خلکو اورګنایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو، د هغوی ویب سایټونه وګورو. ډیر ټولنې دي په نړۍ کې، اورګنایزیشنونه دي، اسوسیشنونه دي، یا د یو این برخه ده، یو این وی برخه ده، دا ټول هغه ادرسونه مرکزونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري، هم علمی برنامه لري، هم رسنیز برنامه لري، هم تحصیلي برنامه لري، هم چې دي کانفرنسونه او نورې برخې لري. مونږ کولی شو ډیر په اسانۍ د دوی ویب سایټ ته لاړ شو، دوی برنامه چکو، راتلونکي پروګرامونه چکو، ورته اپلیکیشن ورکو. مونږ چې څومره وغواړم، زما اولینې خبرې چې ما په هندستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې زه په سهوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې، زه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره هدف پورې تشویق شلم هماغه اولنی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساوت ایشین یوت سمیت مستقیما خپل ما ته پروپوزل راغی. نو زما ما ته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث و چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کوم، نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیات بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولی شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي. مونږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي، مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو، مونږ باید مختلفو دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو اورګنایزیشنونو ته، ترڅو د هغوی لښته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس د شا دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تاسو څوک نه راځي چې دا کار وکړو، تر څو چې ستاسو وړتیا څوک نه ګوري، تر څو چې ستاسو هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک نه ګوري، ستاسو احساسات نه ګوري، هیڅوک هم تاسو دا هغه نه درکوي چې ته راشه دا کار وکړو، ځکه ستاسو ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تاسو یو څه درکړي. ټول د نړۍ پوهنتون موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پوهنتون ته ځو، درس وایو، بالاخره ځان آماده کوو، یو چا ته خپل وړتیا ښیو هغه موږ ته دنده راکوي، یو چا ته موږ خپل وړتیا ښیو. په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافع ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامې ته چې تاسو څوک دعوت کوي، هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه وخت پوره کولی شي کومه کریټیریا سره تور ته برابر اوسي. نو ته چې کله برابر اوسي، هم هغه خپل تا ته پاره هم د هلته یو فرصت برابرېږي چې تلته ځو، هغوی د پاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاس سره وړي. نو دې لپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو، ډیر زیات باید د خپل وړتیا په خودلو کې سپینسترګي اوسو، ډیر زیات سپینسترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت کې خپل شته باید پټ نکو له دنیا څخه. خپل څه کم هنر کلرو، کم مسلک چې لرو، کم شي چې ډیر زیات پیګو، باید تر نړۍ ورسوو. نن وګوري تر ټولو ښه پلیټ فارمونه چې دي په نړۍ کې د خپل هنرونو در سوالو، هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي. تاسو وګورئ ځینی خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناست په زرګونه ډالر ګټي، هم دې لپاره چې خپل ورتیا وخی. ټیک ټاک په دنیا کې راغلی یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي، خپل ورتیا کوي په زرګونه ډالر ګټي یا په نور هیوادونو کې. ما پرون یو رپورت لیدو د پچین کې چې ده په زرګونه انسانان شپه ورس په سرک باندې ناز دي د ټیک ټاک فعال کړی، د هغې لخوانه مثلا بزنس کوي، د هغې ځینه خپلې پیسې ګټي او په سرکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړي، سټریټ کې داسې کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل مخه کې خېده، خپل هغه ورتیا به خرڅي په نړیوالو باندې. دا ګوره ډېر هیڅ هم دوی انویسټمنټ نه لري، دوی ډېر زیات پیسې نه خرڅ نه مصرفوي، ډېر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک په مانوي شکل درکړې، دا ورتیا په خپل موبایل لارې په نړۍ ته ورڅ هم بس تا ایت کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي.
ډېر زیات مننه کور ودان پښې صاحب، وخت نه دی او د دې چې راغلې خې خبرې دې وکړې. مننه
الله تاسو هم مننه چې غواړي تر ځوانانو پورې دا غوي د رشد لپاره، دا غوي د خط تعلیم یافته او تحصیل لپاره، دا غوي د ورځنی ژوند د ستونزو د حل لپاره مرکې کوي او تر څو پورې غوي ته د زده کړې سبب شي. الله تاسو مننه، تاسو له دې پلیټ فارم نه مننه، موږ همیشه تاسو په خدمت کې یو.
د ازادي میلمه
یار می جدا شو عمر خوان خوان نرا کمینا یا بس ما زمان نصیب خرابی یا بدتولو